اوریدونکو دا پروگرام خبری ټولګه همدلته پای ته رسو. اوس هم راځو د ورک د ومې ورځې پروگرام ته.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار ایم او لوی متفاوت زاویه د پیښو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و میورسته محرک لیکم. نن خبرې کې چې خلک جر تر جره تقودونه اخیستل غواړي، خو یو امریکایي میرمنه په 134 کلنۍ کې هم لکاره تقود اخیستلو ته تیار نه ده. د ولاړو بول داسې ډنډ او جهیل نه مهم خبروم چې د موسیقي ډک اوازونه کوي. د دې هم خبرې کې چې نور به له فلمونو ورآخوا په حقیقي نړۍ کې هم د دښمن د وژلو لپاره مرمۍ نه بلکې لیزر بیم کارول کیږي، او په دې لړ کې برېټانیا داسې ماشینداره جوړه کړې ده چې د لیزر وړانګو په مرسته هدف له منځه وړي. یو ډزې د چایو لوی پیالې ارزانه ده. خو تر هر څه لومړی پرګرځو د تھیری و نه د مهمو سیاسي پیښو سرټوپه ته. د فضل الرحمن په سترو افشاګریو د طالبانو چپه خوله تقریبا ټولو طالب چارواکو تیرونی ویناوې لرلې، خو یو هم یاد نه کړ چې فضل الرحمن هم چیرته څویلی کنه. فضل الرحمن یاد کړی طالبان په نوی نسل کې د پاکستان د مینې زیاتوونکي تعلیمي نصاب جوړي.
امارت اسلامي چې کله راغی د خپلو پاکستانیانو او د پاکستان موافق خلک وځي، هغه ته په خپل معاشره کې په خپل سوسایټي کې مشکلات راځي. دوی هغې ته منصوبه جوړه کړې چې موږ به داسې یو نصاب تیاروو چې هغه نصاب په سکولونو کې موږ بچو ته وایو، او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړو.
د مولا فضل الرحمن سرګندونې د افغان وجدان لپاره رښتیا یو ټکان ورکوونکی بیان. دا به ډېر خطرناک وو چې د افغانستان په ملي تعلیمي نصاب کې څوک د یو بل هېواد د تصویر د ښه کولو په خاطر لاس وو.
دا د طالبانو لوی ملي خیانت وی چې د دغه دور د دلی زوري دلی کړي دلی ولس پر وړاندې تر سره کی. طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نشي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اړه تر سره کړي دي.
د افغان پاک بیرغونو د توهین جنگ. پاکستانیان د فرانکفورت د پیخي په خبرګون لا هم افغان ملي بیرغ ته سپکاوی کوي. خو د پی ټی ایم سرچینې وایي د فرانکفورت پیخه خپل د افغانانو د نوم بدل لپاره پاکستانی دسیسه وه.
دغه سالم جابر اسد په هیڅ وخت په هیڅ صورت باندې افغانان د ساو کښو ته نه پرېږدي، نه پرېږدي چې افغانستان یې خود اختیار، خودخواه، خپلواکه، یو آزاد افغانستان وي.
دې ټولو کړنو ته په کتو موږ دا ویلی شو چې دا کار کاملا یو دستوري عمل و. په دې کار کې خپله پاکستان لاس درلود، او دغه کسان چې په فرانکفورت کې د پاکستان له سفارت څخه د پاکستان بیرغ راښکته کړ، د دې باور یم چې ممکن دا د همدغې کنسلګرۍ
په دواړه لارونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د منګه د لارون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لارون کې به تاسو ویډیو کلیپ کتلی و چې د دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګېږي. دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي، د دوی کونسلر راغی ودرېد او دا خبره یې وکړه چې نه یوازې ګیله من وزیر موږ په شهادت رسولی، بیا ټول پښتانه قتل سي. بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړه او ځوانان راغله دی په بوټ باندې وشتو.
د لوګر د میسینک خان پر ځای د سړک د کار پیل. طالبان وایي د دې پروژې کافي وخت ضایع شوی او نورې د استخراج شرایط برابر دي، خو چین د سړک لپټې پرې کول پرته هیڅ نوې وعده نه ده ورکړې.
الحمدلله د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه، او د دې پروژې د کار پر وړاندې هیڅ معقول خنډ شتون نه لري.
اوسمهال دغه کان یا دغه مسلو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوسمهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې.
د چمن له خلکو سره د پاکستان د خپل مزاج پرې کړه. په تذکیره او شناختی کارت د تګ راتګ د اجازه په هوکړې یو لس میاشتنه پر لټ خور ورکړ، خو بیرته یې پر خلکو دایره را تنګه کړې ده.
دا زه پاسپورت باندې راایلا کوم چې نه پکړې څوک نه راایلا کوو فورن دنه د خپل تذکرو څوک نه راایلا کوول دروازه کې راو ګرځول به ته واپس راایلا کوول او دا خواسم و چې نه پکړ ولې څوک نه پیا شو بل به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناس څه چات چاته اجازه نه ورکوش کړم
مز فورن خبر چې لارې له دلته وادر سکی د دوی زنار مې روان کړی دا غش ورلو نه پیا شو واخ د تذکره والا نه پیا شو نه بول د تذکره پیا شو نه دا ول بند و دی خاطر نه راو
پاسپورت والا اله پاسپورت والا
دا افغان کډوالو دا راځل د سټیټیو ما یو کوټه دی کوټه نو څو د فار هر چا دې ستوري نو په کار دا دی چې ګورو د خپل کوټه باندې چې دا یو نه وایي تا دا تګنار بلکې دا د تجارت د ټول راتلونکي اقتصاد یا نه ټولنیز هر اړخ چې موږ د سټیټیو باندې سینګا او د دې خلکو لپاره جوړو
بیا هم سنی مشه د ایوی ونی پتیری دو طالبانو لا هم د خپلواکی اروپا ل مشال رادیو څنګه سره طالبانو ته تا د ترپول نږدې پاکستانی سیاستوال ملا فضل الرحمن درسته مرکی پاړه خبرګون نه دی خودله تیرونی ملا غنی برادر ملا خیرخوا سراج الدین حقانی ذبی الله مجاهد ملا میرخان متقی ملا یعقوب مجاهد مولوی کبیر ملا هدایت الله بدری او نورو طالب مشرانو غونډې وینا وکړي دي خو د ملا فضل الرحمن هغه څرګندونو ته پکې هیڅ ډول اشاره نه و چې ویلي دي طالبانو ورته وعده ورکړي داسې تعلیمي نصاب باندې کار کوي چې لمخې د افغانستان نسلونه له پاکستان سره مینه زیاته وزده کړي نو موږ ولې دا کړی دا چې طالبان ورته د کابل په ورستی سفر کې ویلي واکته ل رسیدو راهیسي دوی لپاره لوی چیلنج دا و چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه ډیره زیاته و او دوی یې لستونزو سره مخ کړل. هغه ویلي د افغانستان مخکنی حکومتونو د افغانانو په ذهن کې د پاکستان ضد کرکه راټوکولي او طالبان چې د پاکستان ملاتړی حکومت دی پاکستان باید له دوی سره په خپلو اړیکو غور وکړي ځکه د ده په وینا طالبان له پاکستان سره په ټولو برخو کې همکاري او د پاکستان د اندېښنو رفع کولو ته تیار دي.
دوی هغې ته منصوبه جوړه کړله چې موږ به داسې یو نصاب تیاروو چې هغه نصاب په سکولونو کې مونږ بچو ته وایو او هغه نصاب مونږ پاکستان ته نږدې کړي، ورورولي په بنیاد باندې، اسلامي او عقیدې په بنیاد باندې، ګوانډګیری په بنیاد باندې، د ټولو بنیادونو باندې دې ته هغوی فکر هم وو او ماته په تفصیل سره دا صورت حال بیان کړی وو چې حضرت ناقابل بیان ده دا خبره چې مونږ وخت اقتدار په لاس کې واخیسته چې دلته مونږ د پاکستان په حواله باندې څومره مشکلات وچی
که دغه بیان او دغه څرګندونې د افغانستان په وړاندې د تبلیغاتي او رواني جنگ یو برخه وي نو اوسنی واکمن باید په قاطعیت سره هغه رد کړي. د افغانستان د خلکو یو ملي محور دا دی چې د ستراتیژیک عمق خاوند ګاونډی پاکستان چې د تاریخي پلوه د افغانستان د خاورې غصبونکی او دښمن هیواد دی، د دې د تصویر د مثبتولو لپاره دی که څوک د افغانستان په نصاب کې لاس وهي بې شکه چې دا د افغانستان د ملي ګټو سره یو تاریخي دښمني ده.
طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نشي دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اکله ترسره کړي دي. دا د طالبانو حق نه ده، دا د ولس حق ده چې دوی په تعلیمي نصاب کې دغه د پاکستان ناروا کړنې، د نړیوالو ناروا کړنې او د هغو نظامونو چې د دغه ولس پر وړاندې بشري جنایتونه ترسره کړي دي دوی باید تعلیمي نصاب کې زیات کړي، نه د یو جنایتکار یو فاسد هیواد لپاره چې دومره لوی درواغ وای په اسلام کې درواغ ناروا دي.
بلخوا غنو افغان شخصیتونو د ملا فضل الرحمن په سرګندونو نیوکه کړي او باور خوده لید چې طالبان باید دغه خبر وضاحت ورنکړي شي. په دې اړه عام طالبان هم خاموش ښکاری او پر اکسپانه د دوی بحثونه خي چې د نظر په سرګندولو کې بي وسدي.
دویم علما د مون سر ستوري دي، بیا خاص کر محترم شیخ الحدیث والقران علامه فضل الرحمن حفظه الله نو دا بیا بیخی ډیر محترم عالم ده په دې باره کې زما معمولی د خبر هغه سی از خدانه خسته خوله بده کاغاسی مولوی سه محترم گزان بدی وهی نو دا شي کې ډیر محتاط وسېګه او دا صلاحیت خو نه پیګم ته به لري مونږ نه لرو ولا جنرال صاحب
موږ او تاسو باید د حق خبره وکړو. موږ هم کوشش ډیر کوو، ډیر زیات کوشش کوو په ډیرو مسایلو تیر سو، ځکه موږ وایو چې دلته نظام ده، پالیسی ده، حکومت ده، او کوشش کوو. یعنی دا اسلامي او شرعي خبره هم ده چې ځینې مسایل هغه باید پرېښودل سي، د علیا مسایلو په خاطر باندې چې دلته د اسلامي نظام استحکام ده، د اسلامي نظام شتون ده، د کلکوالی ده. خو ځینې مسایل داسې وي چې هغه باندې بیا سترګې پټول هغه بیا ډېر زیانونه لري، ډېر نقصان لري.
ګڼو فعالانو بیا ویلي شاید د تیر په څیر طالبان دا ځل د ملا فضل الرحمن په اړه هم وایي چې څرګندونې مهمې نه دي، خو دوی کابل ته د سفر پر مهال ملا فضل الرحمن ته د طالبانو د ورکړي پروتوکول ویډیو خپره کړي او ټینګار یې کړی چې دا سړی طالبانو ته مهم نه وایي، دوی ولسمشر هومره پروتوکول به یې کابل کې نه ترلاسه کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د اروپایي څنګه مسولانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي په فرانکفورت کې د افغانانو د لاریون پر مهال د پاکستان بیرغ را غورځول په خپل د پاکستان د سیسو چې دوی به پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي. د سرچینې ازادي رادیو ته زیاتی د بیرغ را غورځون کې دومره روزل شوی کس و چې په 30 ثانیو کې خپل عمل سرته ورسوه، په بهرنۍ نړۍ کې د افغانانو د لاریونو د بدنامولو ناکامه هڅه وکړه. دغه سرچینه وایي پاکستانی سفارتونو نه خبر شوی دی چې غواړي افغان لاریونوال په زور له تشدد نه ډک عمل ته وهڅي او بیا یې د پاکستانی رسنیو د پراخو تبلیغاتو له لارې د بدنامۍ پروسه پیل کړي. د سرچینه وایي د فرانکفورت د پیښې په وړاندې منظور پښتین د پی ټی ایم دریز اعلان کړی دی او دوی به په دې اړه رسم نوټ څه ویل ونه غواړي، خو په اروپایي هیوادونو کې باید د پاکستان د سفارتونو ټولې هغه دسیسې ناکامې کړي چې د پی ټی ایم لاریونونو او د 11 اکتوبر د قومي عدالت د بدنامولو لپاره جوړې کړي دي. بل خو د لاریون یو شمېر ګډونوال وایي د فرانکفورت د پیښې تر سره کون کې هغه پاکستاني او چې د افغانستان په جیلی تذکره اروپا ته راغله. د غرض یو شمېر افغانان هم ټینګار لري چې پاکستان د افغانستان د ملي بیرغ د بدنامولو لپاره پراخه پروسه پیل کړي او دې کار لپاره د خپل بیرغ د توهین موضوع کارولي ترڅو پښتانه له لوی مسایلو څخه په کوچنیو موضوعاتو او ملي سپکاویو کې بوخت کړي.
په فرانکفورت کې د افغانانو لاریون چې د شهید ګلمن وزیر سره د شوی ظلم په غبرګون او د پی ټی ایم په ملاتړ ترسره شو، په هغه کې د پاکستان د بیرغ راښکته کول کاملا یو دستوري عمل و. د لاریون لوټولو ګډونوالو موږ پوښتنه وکړه او هیچا هم د دغه عمل ترسره کوونکي نه پیژندل. موږ هڅه وکړه چې دغه کسان ونیسو، پولیسو ته پلاس ورکړو ترڅو په راتلونکي کې څوک دا ډول ناسم عمل ونه کړي، خو بدبختانه په دې بریالي نه شو. له پښتنو او ګرویګنو وروسته دا معلومه شوه چې دا خلک له پیله د لاریون ګډونوال نه ول، یوازې د لاریون په هغه وروستیو شیبو کې رالیګل شوي او دغه چاره یې ترسره کړه. وروسته له هغه بیا هم له سیمې ورک شوه. نو ویلی شو چې دا کار یو دستوري عمل و. زه په کامل باور سره ویلی شم چې دا کار د پاکستان د شومو پلانونو له جملې څخه یو پلان و، ترڅو په همدې توګه د افغانانو غږ تت کړي، د دې لاریونونو رنګ کم کړي او که وتوانېدل دوی شاید دا هڅه هم وکړي چې دا ډول لاریونونو مخنیوی وکړي.
دلته په برېټانیا کې موږ دوه دانې لاریونونه د پاکستان په خلاف باندې وکړه. چې دواړه لاریونونه د لندن ښار د پاکستان سفارت مخې ته وصول. په دواړه لاریونونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د موږ د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو ویډیو کلیپ کتلی و چې د دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګیږي. دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي، د دوی کونسلر راغی ودرېدو، دا خبره وکړه چې نه یوازې ګلمن وزیر موږ په شهادت رسولې، به ټول پښتانه قتل سي. بیا غې نه پس د دې اوبو وار وکړو، ځوانان راغله د په بوډ باندې وښتو. په دوم لاریون کې اندغه د پاکستان سفیر او کونسلر یو چاته پیسې ورکړې وې، هغه الکان په سپین مټر کې راغله او سکله ودرېدل د لاریون مخې ته. نو پولیس راغله، هغه ګاډی یو څنګ ته ځوانان تراکته کړ، په هغه ګاډي کې چاکوګانو. نو دوی دغه رقم ته خلکو ته پیسې ورکړې، دوی دغه رقم ته خلک راجیږي. استمنګ د لاریونونو ته مخه ونیسی. دلته په برېټانیا کې اوس مونږ غواړو چې دغه کله په اولنی لارون کې د خبرو وکړې نیواز د ګلمن وزیر په شهادت رسوي به ټول پښتانه قتل سي. مونږ غواړو چې دوی دلته محکمې ته کش کو ولاغه خبرې یو دی پولیس افسر یې هغه د باډي کیمرا دوی سره وي پاغه کې صاف سوي دي.
او دا ښکاری چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان میاشتې ټولنې د رهبرۍ ترمنځ اختلافونه او اداري ګډوډي لا هم د ادارې د رئیس ملا متی الحق خالص لمن فقې وروسته حل شوې نه دي. لدې ټولنې نه آزادې رادیو ته رسیدلی اسناد ښیي چې نوی رئیس شهابالدین دلاور له دغه ادارې نه د جمهوریت د وخت او د اوسنۍ طالب چارواکو لخوا ګمارل شوي ټول رئیسان له دندو ایسته کړي دي. سرچینې آزادې رادیو ته ویلي د شهابالدین دلاور کسانو ټول زاړه رئیسان په کودتایي ډول له ادارې شړلي. په داسې حال کې چې زوړ رئیس به یې له لاسه ونیول او تاخه به یې وویسته او پر ځای به یې بل رئیس کېنو. سرچینې ادعا کوي چې نوی مقرر شوی رئیسان ټول د شهابالدین دلاور د کورنۍ کسان دي. په شړل شویو رئیسانو کې د املاکو رئیس، د لوجستیک رئیس، مالی رئیس، د تفتیش رئیس، د دفتر رئیس هغه کسان دي چې د مقرره ډیره لږه موده شوی و خو پر ځای شهابالدین دلاور د قانون وزارت نه راوستي کسان ټاکلي دي چې په دې کې زمان او نږدې خپلوان هم شامل دي. په نویو مقرر شویو کسانو کې د یار محمد فاروقي په نوم هغه کس هم بیرته د هرات د زون رئیس ټاکل شوی چې موده وړاندې د سری میاشتې مخکنه طالب رهبری د شپږ وشلک افغانیو د فساد په تور لدن ایسته کړو. د طالبانو د سری میاشتې ادارې د ازادي رادیو له هڅو سره سره په دې اړه رسمن کوم ځواب ورنکړ خو تر دې وړاندې په دغه اداره کې د ازادي رادیو د راپور په اساس د اختلافاتو لامل ملا متی الحق له دندې لرې شو او د ملا ترابي اختیارات هم کم کړل شو. خو د ټولنې د رئیس په توګه شهابالدین دلاور له قانون وزارت څخه راوستل شو. او د چمنو سپین بولدک خلک وایي پاکستانی حکومت ورسره د مذاکرات په نوم دوکه کړی دا او د 11 اکتوبر لپاره د پښتنو د قهر د کمولو په مخه د چمن پر لټ رخصت کړی دی مګر د دروازو د خلاصولو ژمنه یې پوره نکړه. څو ورځې وړاندې له پر لټوالو سره د پاکستانی مذاکراتي ټیم غړي عنایت کاسی ویل د چمن د پر لټوالو اساسي غوښتنې ټولې منل شوې دي او د چمن دروازه به په تذکره او شناختي کارت د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. خو د څو ورځو په تیریدو ځایي خلک وایي دا هسي و د څه سوچ د پاکستان حکومت وګټله.
د زه پاسپورت باندې راځم کوم شناخت کارت څوک نه راځي کول فورن دنه د خپل تذکره څوک نه لا کول دروازه کراو ګرځول به واپس راځي کول او دا خواسم اوس شناخت کارت باندې څوک نه پرې شو بل به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناس وڅ چاته اجازه نو کوشکلی
مزه فورن خبر چې لارې له دلته وادر سکی د دوی زنار مې روان کړی دا غش ورلو نه پرې شو واخ د تذکره والا نه پرې شو نه بولد تذکره پرې شو نه دا ول بند و دی خاطر نه راو پاسپورت والا ایلو پاسپورت والا
د پاکستان په خوانی لړمحاله حکومت چې دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو پروسه هم پیل کړی و ورسره هم محاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلی چې پرچمن تورخم او انګور ډبا د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه غواړي. د پریکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک خبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونه کسانو خپل کارونه پریښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړل او له پاکستاني ملیشو سره څو واره خوډه بم راغی.
خداسي خبرې پر میډیا ته راووتلې رسنیز سپیچې په هغه کې دا ویل کېږي چې دروازه د نورو ټولو خلکو د پاره کاغه د چمن وي کده سپین بولدک وي کده کوټ وي کده لوی کندار وي دا وو پر مخ باندې یوازې په پاسپورت باندې خلاص ده. اما پنځه وزره کسان د لغړیان په نامه باندې چې لغړیان دیوغه کسان ته وایي چې د چمن څخه غوټي یا کوم سامان وړي د ویش منډې ته د ویش منډې څخه سامان وړي د چمن ته نو د دوغ د پاره یوازې چاغم په خوا کې د دوی رجستریشن سوی او دوی د لغړی احتیاط کارونه لري دا غو د پاره به پر شناخت کارت او تذکره باندې دا دروازه تګ او راتګ کولای شي.
او په کارونه کې تر اوږده ځند وروسته چینایانو اله اوس د میس عینک کان د سړک جوړولو چارې په ظاهري ډول پیل کړې. په یوه جوړ شوی مراسمو کې ګڼو طالب او چینایي چارواکو ګډون او وینا وکړي دي خو ټینګار یې کړی چې تر اوسه د یادې پروژې ډیر وخت ضایع شوی مګر له دې وروسته یې چارې باید چټک شي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ټینګار کړی چې د میس عینک پروژې د تطبیق په وړاندې دا مهال هیڅ نو امنیتي او سیاسي خنډ نشته او ټول شرایط چمتو دي. نوموړي زیاته کړی افغانستان بانک مکلف کړی دی چې د پیسو د انتقال په برخه کې له ام سی سي چینایي قراردادي کمپنۍ سره لازم همکاري وکړي.
د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپیژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. د چین هیواد اطلاعاتو د مهم راتګ امید را کوي چې د پروژې عملی چارې به ژر پیل شي.
دغه کان یوازې په خپله په قرارداد کې نه دی شامل، بلکې یو پراخه زیربنایي لړۍ ده چې د زیربنا د لارې او د نورو ریل پټلۍ، برېښنا او داسې نورو اړخیزو زیربنایي کارونو اړتیا هم شته. آیا دغه ټول په دې قرارداد کې شامل دي که نه دي؟ نړیوال رقابت بل اړخ دی. د په یو اړخیزه توګه د افغانستان د سرچینو ورکول یوه نړیوال قدرت ته طبعا چې د نورو رقیبو او سیالو لویو قدرتونو مخالفت راپاروي، او دا د افغانستان د سیاسي، امنیتي او ملي ثبات لپاره ښه خبره نه ده.
ام سی سی کمپنۍ په 1993 کال کې د حامد کرزي له حکومت سره د میسینک کان د استخراج تړون کړی و، خو سره لدې چې د ډاکټر غنی حکومت له دې تړون سره موافق هم نه وو، چینایانو په یوه او بله بهانه د کان د استخراج چارې تر نن ورځې پورې ځنډولې وې. د لوګر پخوانی والی په دې اړه یو ام مرکه کې ویلي چین به د میسینک په کان هیڅکله د استخراج چارې پیل نه کړي، ځکه چین غواړي د ټولې نړۍ پر میسو خپل انحصار غښتلی کړي، او د افغانستان د میسینک کان چې اوس له چین سره دی نه استخراجې. چین په دې ډاډه کړی دی چې د میسو د نړۍ ټول قیمتونه په خپله خوښه وټاکي.
د ایناکو کان چې په تېر جمهوریت کې قرارداد شوی، هغه ژمنې چې د چینایي لوري افغان حکومت ته ورکول شوی وي تر سره نشوي. دوهمه خبره دا ده چې هلته تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبې راووتل. دغه تاریخي آثار او د تاریخي ټاټوبو د پیدا کېدلو په پایله کې هلته کارونه ودرېدل. اوس مهال د دغه کان یا د دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي، د دې ساتنې پاړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسیدلې.
دا مدنونه د هیڅ ډلې ټاپلې نه دي، په کافي اندازه دا مدنونه غلا شوي دي. دا مدنونه دی ولس حق ده. د دغو قراردادونو په حق لا باید طالبان دی ولس سره خبرې وکړي او ریفرندوم وکړي چې ولس په دې کې څه نظر لري. دا به لوی تاریخي بشري جنایت وي چې پرته له دې نه چې ولس خبر نشي دغه معدن چین استخراج کړي، او چین هغه هیواد ده چې په هر هیواد کې د معدنو پاک لکار کړی ده. زه په ډاګه وایم تر هغو به چین د افغانستان سره دوستي کوي چې په معدنو کې څه شی پاتې نشي. 200 کاله وروسته به افغانان د چین غلامان شي.
اوس هم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ له نیوکو ډک بحث دا و چې د جنوبي پښتونخوا ملت پال سیاستوال محمود خان اڅکزي پښتونخوا د پاکستان حصہ بللې ویلې دي. د دې سیمې خلک لخپل پاکستانی پاو سره تقابل نه غواړي. هغه دا خبرې وروسته لاغې د یوې خبرې کړې ویډیو له لارې وکړې چې منظور پښتین یو وار بیا د اکتوبر په 11مه د شاوخوا څلوېښ زره پښتنو سیاسیونو، فعالانو او استازو د جرګې راټولولو اعلان وکړ. که څه هم محمود خان اڅکزي په دویمه ویډیوي وینا کې ټینګار کړی چې دا یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه په جبر دوه هیوادونو کې تقسیم کړی شوي، او د ده څرګندونې ناسمې تعبیر شوي، خو د ټولنیزو رسنیو د فعالانو غوسه لا هم سړه شوې نه ده. پر هغه د کوزې جنوبي او بری پښتونخوا مخبرو څیرو د دغو څرګندونو له امله توندې نیوکې کړي، او ټینګار یې کړی چې ښه شوه د 11 اکتوبر د لوی جرګې تر راټولېدو وړاندې ځینو ملتپالو سیاستوالو خپلې بیانیې روښانه کړي. په ټولنیزو رسنیو د تیر اونۍ تون باسونه له کراچۍ نه د زابل شاجوی ته تللي پیر هم جوړ کړي وو چې ځایي خلک یې د هرکلي لپاره آن پښو ته ورپرېوتل. په خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه پیر د شاجوی ولسوالۍ د څو هغو کلیوالو لخوا بلل شوی، او هرکلی یې کېږي چې په اردو ژبه لږ تر لږه غږېدلی شي. ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته افغان خاورې ته د پاکستاني مجهول الهویت پیرانو تګ راتګ زیات شوی بللی، او ویره ښودلی چې په خرافاتو کې د افغانانو د بندولو درنې دسیسې جوړې شوې دي. خو نورو فعالانو بیا په هغو افغانانو نیوکه کړې ده چې ولې پاکستاني پیرانو ته د افغانستان د سفرونو دعوت ورکوي، او ولې د دین او نوې نړۍ د خرافاتو ضد پوهاوی نه دومره ناخبره پاتې دي. بلخوا د باړې په پیر مشهور دغه سیندی پیر چې په شاجوی ولسوالۍ کې خپل مریدان نادرنی ملوستیاوې هم خوړلې وي، له سختو نیوکو وروسته د طالبانو امر بالمعروف لخوا نیول شوی او په تورخمې د اړولو او شړلو ویډیو هم نشر شوې ده. او په پاکستان کې بیا د تیرې اونۍ ګرمه ټولنیزه موضوع دا وه چې د ښځو سرسخته مخالفه او هغوی ته پرله پسې مجالسو کې په توهین آمیزه خبرو مشهور پاکستاني ډرامه لیکونکي خلیل الرحمن قمر د څو ښځو لخوا کور ته بلل شوی او له وهلو ټکولو وروسته یې په ویرانه کې غورځولی. خلیل الرحمن قمر چې ګڼو خلکو له ښځو د نفرت له امله رواني ناروغ باله، دغه تیره میاشتې هم یوې مېرمنې ته په ټلویزیوني برنامه کې توهین کړو، خو تازه دوه مېرمنو چې ځانونه ورته مینهوالې معرفي کړي دي د شپې کور ته بللی او هلته یې په 1400 ښځو او نارینهو یو ځای ډبولی دی. کله چې خلیل الرحمن قمر پوښتل شوی ولې د شپې لخوا د چا کور ته ورغلی وي، جواب یې دا و چې د سترګو د خرابوالي له امله ډاکټر د ورځې له ګرځېدو منع کړی و.
تو اتنا بڑا آدمی، میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانو مار دیا، یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا، وہ ہیکر مجھ سے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا تھا، یعنی وہ ٹاکنگ ٹو می، اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تھے جان بچ جائے گی.
او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې که څه هم له کار نه تیښته او ژر د تقاعد غوښتنه په یو شمېر هېوادونو کې د خلکو عادت دی، خو په امریکا کې به داسې ښځه هم شته چې نوي کال یې وشول مسلسل کار کوي او په 104 کلنۍ کې لا هم تقاعد اخیستلو ته راضي نه ده، بلکې د مرګ تر ورځې پورې کار کول غواړي. ورجینا اولیور چې د امریکا په ماینا ایالت کې اوسي، له نوي کلونو راهیسې د سمندري ژویو په ښکار بوخته ده، تر دې چې د خپل کار جواز یې څو ځله تمدید کړی هم دی. هغې ویلي له نوي کلونو راهیسې د سمندري چنګاښونو د ښکار دنده مخته وړي، تر دې چې یو 80 کلن زوی یې میکسویل هم ورسره لا تر اوسه په کښتیو کې د ښکار په نیت سهار وځي. دغه مور زوی اونۍ کې 3 ورځې کار کوي، کله یې چې د کار ورځې وي نو د شپې په 3 بجو یا هم په 5 بجو د کار په نیت راپورته کیږي، میک اپ کوي او د خپل کار سامانونه برابروي. ورجینا اولیور وایي لومړی وار 8 کلنه وه چې له خپل پلار سره د چنګاښونو په ښکار وتلې وه، خو په ټول ژوند کې سیګرټ یا الکول په خوله نه دیخي، ځکه تر اوسه په لوړ عمر کې هم ضعیف نه ښکاري. د ابشارونو شرار، د مرغانو چغار او له موسیقیت نور ډیر څه به له طبیعت اوري، خو نن درته د یو داسې جهیل یا د ولاړو اوبو د ډن معرفي کوم چې ځانګړي موسیقیت نه ډک غږونه ترې پورته کیږي. د لاګونا ډیل ماولی جهیل د خپل دغه موسیقیت له برکته اوس په سندرغاړي جهیل مشهور دی چې د چیلي هیواد په یوه واورینه غرنۍ سیمه کې پروت دی. د چیلي د مرکزي پوهنتون څېړونکي وایي دا غږونه داسې دي لکه د فضایي مخلوق موسیقي، خو اصلیت یې دا دی چې له جهیل نه له موسیقۍ دغه ډک غږونه د واورینو تختو د ماتېدو یا هم پکې د درزونو پیدا کېدو له امله راپورته کیږي. د څېړونکو په وینا د دغه جهیل لاندې د آتش فشاني غرونو لړۍ اولیکه هم پرته ده، او په جهیل کې د واورې سترې تختې هم د همدې له امله ماتېږي یا درزونه کوي چې وروسته موسیقیت پیدا کوي. دغه آوازونه له نږدې نه داسې عجیبو بوږنوونکي هم دي چې که څوک یې له نږدې اوري او هېڅ یې کړي، خامخا یې د بدن غړي ورته لرزه نیسي او د بدن ویښتانې درېږي. او د وسلو د تولید او راجمع کولو په سیالۍ کې دا ځل برېټانیا له نورو څو ګامه مخته تللې او د نور په سرعت د لیزر په مرسته د اهدافو د ویشتلو لومړۍ تجربه یې کړې ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي د دې وسلې لومړنۍ ازمایښتي استفاده یې له یو نظامي موټر نه وکړه او په لیزر بیم وسله یې چې 1 کیلومتر وړاندې هوا کې روان ډرون ویشتلی دی. د برېټانوي چارواکو په وینا د دې لیزر وسلې یو ډز ورته د چایو لوبې پیالې هم ارزانه پریوزي چې راتلونکي کې به د مرمیو کارونه ورسره بیخي کمه شي، خو اټکل دی چې تباهي به هم ورسره زیاته شي. د برېټانیا پوځي سرچینې وایي که پوځ ته د دغو وسلو د کارونې اجازه ورکړل شوه نو د امنیتي ګواښونو په دفاع او مخنیوي کې به د اهدافو ترلاسه کول ورته بیخي اسانه او ارزانه شي. دا په داسې حال کې ده چې چین او برېټانیا تر دې وړاندې په پوځي لیکو کې له مصنوعي ځیرکتیا د برخمنو روباټونو د شاملولو هڅې پیل کړې وې، او امریکا بیا داسې جنګي الوتکه جوړه کړې ده چې مصنوعي ځیرکتیا یې له انسانانو هم د اهدافو نښه کولو کې وګټله. په همدې سره د نن ومه ورځ هم نن غواړم هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپل ومه ورځ له سید چینواري سره مه هېروئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
azadiradio salar wish